دزهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده.
درې جرې به تیراک مې کړی دي او طالبان راله ګرځې راسما دوه لاکې مې به تیراک مصرف کړی او اته تنه پامیل راپسې ده د دې سر پراستې واضح زه
په یو راپور کې به واوري چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بستري خدمتونه بند کړل.
د 4000 څخه 5000 په مابین کې دومره اندازه مریضان مشتدوي کړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي.
دا چې د ماشومانو د سوي شکل یا نیمګړی پرمختګ لاملونه څه دي په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي دا په نیمګړې توګه رشد کوي، یعنی مثلا لپچاک د کامچاک د قلب سوری سږي مشکل لري.
د فیدا محمد په نوم یو معتاد وایي 15 کاله کېږي چې بچان او کورنۍ مې نه ده لیدلې.
15 مرمۍ لګېدلې او اوس هم 15 مرمۍ په اناش کې بندې دي، په کورنۍ کې بندې. عملیات سوا هم هڅه سوا اتیا کور ګنډه ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه بله قومندان صاحب،
په دې ښځه کې خامه خاطر فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چې اوس یې ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، مخکې شه
قومندان صاحب. تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې بزګرو ته تر اوسه بدیل کښت په واک کې نه دی ورکړل سوی او د بدیل کښت په نشتوالي کې په دې سیمو کې بېوزلي هم ډېره سوې ده. بزګران وایي که څه هم له دوی سره ژمنه سوې وه چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې به له دوی سره مرستې وشي، خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نږدې 15 میاشتې تیرې سوي له دوی سره دا مرستې نه دي سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د مخکنیو کوکنارو کښت صفر سوي، خو تر اوسه د دې فصل په اړه د طالبانو حکومت یا بهرنۍ ادارې د کوکنارو د کښت او راټولو سوو تاریاکو د اندازې په اړه رسمي شمېرې نه دي خپرې کړي. اوس ملګري ملتونه وایي چې د کوکنارو کښت منع کولو د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د بزګرو پر ټولنیز او اقتصادي ژوند ناوړه اغېزې کړي دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په یوه ټویټ کې ویلي چې د کوکنارو د بدیل کښت نه برابرولو او د بزګرو سره د مرستو نه کولو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده. د افغانستان په جنوب کې هم بزګران شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو 15 میاشتې وروسته بیا هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده سوې. د سفیر خان په نوم د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ یوه بزګر ازادي راډیو ته وویل په تېر فصل کې د طالبانو حکومت د ده د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، خو ده ته هیڅ ډول بدیل ور نه کړ.
درې جرې به تیراک مې کړی دي او طالبان راله ګرځې راسما دوه لاکې مې به تیراک مصرف کړی او اته تنه پامیل راپسې ده. د دې سر پراستې واضح زه هره ورځ پورولو راته ولاړې 2000 ټکۍ موټرګا ټلیفون دا خو ګره پورولو راته وړي دي. اوس مجبور یم چې خپل سره یو خپل مځکه به خرڅوم.
د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې بزګران وایي چې دوی د طالبانو په خوښه کوکنار نه دي کرلي، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. شفیع الله هم له دغه ډول بزګرانو څخه دی. دا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې دوه ګونی چلند کوي.
اوس موږ پر یوه خوا لانه ګرځي لس کسه پامیل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا وسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته. د لس کسه پامیل سرپرستي یوازې زما په غاړه ده. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدیل معاشات راته برابر کړي دي. چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي وروره، چې واسطه نه لري هغه بس مات شول.
که څه هم ملګرو ملتونو د افغانستان د پخواني حکومت په همکارۍ هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو را ټولولو د وضعیت په اړه راپور خپراوه. خو له یوه کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، هیڅ یوې معتبرې کورنۍ او بهرنۍ ادارې په دې اړه راپور نه دی خپور کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي له بدیلو مرستو پرته په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو بېوزلي ډېره کړې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د امکاناتو د نشتوالي له امله بسترې خدمتونه بند کړل. په دې ولایت کې دا مهال د معتادینو د درملنې کوم دولتي روغتون نشته، خو د ګوتو په شمیر خصوصي روغتیایي مرکزونه شته چې د پیسو په بدل کې د معتادینو درملنه کوي. د طالبانو حکومت معتادین د کندهار ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې د معتادینو د درملنې کارپوهان دغه ډول درملنه غیر معیاري بولي. د موضوع نور جزئیات په د صادق رښتینی په راپور کې واورو.
په دې بیا بستریز روغتیایي مرکز کې چې له لسو کلونو راهیسې په کندهار کې فعالیت درلود، د شاوخوا 15,000 په نشه د روږدو کسانو درملنه یې کړې. دلته د نشه یي توکو څخه د خلاصون طبي لارې چارې عملي کېدې چې ټول مصارف یې د دولت له بودیجې څخه ورکول کېدل، خو په وروستیو کې د امکاناتو نشتوالي د دې مرکز دروازې د ناروغانو پر مخ وتړلې. ډاکټر زمان د معتادینو د درملنې د مرکز مشر:
د 4,000 څخه د 5,000 په مابینځ کې دوه اندازه مریضان موږ تداوي کړي دي. دا روغتون د 6 ورځې کېږي چې موږ د ناروغانو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. عمومي او پی ډي مریضان راځي، کېدای شي هغو ته خدمات وکړو، خو د بستر خدمات یې موږ بند کړي دي. هغه د غذایي موادو د مصارفو نشتوالی دي. پخوا د هسپتال چې و د عامې روغتیا وزارت انکشافي بودیجې څخه و، چون نظام واوښتی نوی سو موسساتم په دې پروګرام سره کوم خاص دلچسپي تر اوسه پرې نه لري.
د معتادینو د اویا بستریز روغتون دغه مسول وایي دوی د خپل حکومت د روغتیا له وزارت سره موضوع شریکه کړي او هغوی د ملاتړ ډاډ ورکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په نشه روږدي کسان تر ډیره په زندانونو کې د درملنې په موخه ساتل کیږي، خو یو شمېر روغتیا پالان بیا د زور له لارې د نشه یي توکو د خلاصون طریقه اصلي چاره نه بولي. ډاکټر نجیب الله دوست د معتادینو د درملنې د یو خصوصي مرکز مشر:
د ډار څخه ولې د سومر د پاره پریږ دي ته سوچي د هغه سړي تر نظارت لاندې یا مثلا کړي، خو دا د پرمننت علاج دته نسواله کده چې د شارټ ټرم علاج.
معتادین هم وایي چې دوی نشه په زور نه پریږدي، بلکې دا کار په تدریجي درملنه او رضا کولای سي. اجکاری د درملنې لاندې معتاد:
زه دا ډاکټر ته خپل ځم، خپل راځم، پر لارې زر رقم نشي پرتی یو ته ګورم نه ولا چی دې راګر د مینه محبت دې از ما سره کینو زما ته دا یاد لري، دا شرم دریږي، زین نه کوم بیا دا نشه.
د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر جلال الدین ناظمی وایي دوی هڅه کوي چې د وزارت او بهرنیو موسسو په مرسته د معتادینو د درملنې تړلې مرکز بیرته پرانیزي.
د وزارت په سطحه پر دې باندې کار شوی دی. موږ ته کوم معلومات رسیدلي دي چې ډونر هم ورته پیدا شوی دی، هغه علاقه مندي شوی چې دغه روغتون بیرته د پخوا په شان فعال کړي چې خپل دوامداره توګه خپل مریضان ولري.
په کندهار کې دا مهال په نشه د روږدو کسانو د درملنې د ګوتو په شمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري، خو د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په مرکزی زندان کې ساتي چې روغتیا پالان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د معتادینو د درملنې یوازنی مرکز د معتادینو بسترې خدمتونه بند کړل.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس داد ازام راغلم اوز ما پا گده میلاوکو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوئی
تا
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې د نشئی موادو استعمال د مور په ګېډه کې د ماشوم د سوی شکل یا نیمګړي پرمختګ لامل ګرځي چې د داسې ماشومانو درملنه ناشونی او یا ډیر ستونزمن کار دی. دا چې د ماشومانو د سوی شکل یا نیمګړي پرمختګ لاملونه څه دي، د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشئی موادو استعمال د سوی شکل سبب کیږي، او څنګه کولای شو چې په معتادو امیدوارو میندو کې د دې ستونزې مخنیوی وکړو، په دې اړه مو د نشئی موادو د درملنې له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د ماشومانو سوی شکل یا نیمګړی پرمختګ څه ته وایي.
سوی شکل یا نیمګړی پیشرفت ماشومانو کې د یو عمومی مرض ده چې نه تنها په افغانستان کې، په ټول دنیا کې دا شایع ده. کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، دا په نیمګړې توګه رشد کوي، یعنی یو چیرته یو خلا پیدا کیږي چې په دې کې مثلا لپچاک ده، کامچاک ده، سترګې، غاښونه، ټول آزاد بدن، حتی تاسې لیدلی چې قلب سوری، سږي مشکل لري. نو دا غیر موزون او غیر مؤثر رشد په داخل د جنین یا داخل د مور په ګېډه کې د یو ماشوم چې کله چې هغه ولادت کوي یا دنیا ته راځي، یو خاص نیمګړتیاوې د یو بدن لري، هغه ته سوی شکل وایي.
د ماشوم د سوی شکل یا د دې خاصو نیمګړتیاو عوامل څه دي؟
اول عوامل جینیټیک عوامل ده. دوم د بدن د ویټامینونو کموالی چې دا په تشکل کې ډیر رول لري. بل عوامل و اسباب حمل په وخت کې بعضې امراض دي، دا باعث کېږي. بعضې غلطې دواګانې دي چې هم طبي دواګانې هم مخدره دواګانې کله چې مور استفاده کوي بدون د مشورې نه، هغه باید سو شکل کوي. دبره یو عوامل و اسباب دغه نشئی مواد دي، خوب ګولۍ نه نیولی دی حتی تر میټامفیټامین پورې، مثلا د چارج یا تریاک، هیروین، مورفین، میتادون، بورفنوپرین او شیشه، د ټول مخدره مواد، خصوصا د ماشوم تشکل پروسه کې یا د آزاد جوړولو پروسه کې. دغه پروسه د مختلفی په کندی سره مواجه کوي، په تاخیر سره اچي، او دا باید سوی شکل د ماشوم کېږي.
نشئی مواد ولې د سوی شکل یا د ماشوم د نیمګړتیا لامل ګرځي؟
د مور او د ماشوم په منځ کې یو هغه کوم ارتباطي اله چې دغه پلاسینتا ده. پلاسینتا الله تعالی داسې پیدا کړی چې هغه مؤثرو موادو ته پرېږدي چې د ماشوم بدن ته داخل شي، غذایی مواد نور، او هغه کوم چې د سوی شکل سبب کېږي، ماشوم ته ضرر پېښي، هغه نه پرېږدي. نو مخدره مواد متاسفانه په مجموع کې داسې هغه کیمیاوي ساختمان د نګانه جوړ شوی چې دغه پلاسینتا بورکوي. کله چې تیر شو، اول شی چې ده په عصب په تشکل کې، چون دوم په ټول وجود کې د بد اغیزې کوي، او بالاخره سوی شکل تاسې به لیدلی د چا به دغه شونډې داسې دوه پلې به وي، لپچاک ورته وي، د چا به هغه کامچاک ورته وي، دغه د خولې دننه دوه پلې، سترګې مشکل لري، پزه دوه نیمه وي، چوره به وي، نو مختلف اعضا کې مشکلات پیښي. علت یې دا ده چې کوم هغه پروسه د رشد چې ده، دا توقفي یا نیمګړتیا سره دا مواجه کوي، او هغه اعضا او هغه سیستم په صحیح صورت سره رشد نه کوي، هغه همسې خام پاتې کیږي او سوی شکل منځته راوړي.
نشئی مواد خو ډیر زیات دي، مختلف ډولونه لري، په دغو کې کوم یو ډیر د ماشوم د نیمګړتیا یا سوی شکل سبب ګرځي؟
هغه نشئی مواد چې ډیر مغلق او پیچلی کیمیاوي ساختمان لري، نو هغه ډیر نقص کې نسبت هغه موادو ته چې مثلا بله کیمیاوي ترکیب یې کم ده. مثلا شیشه یا میټامفیټامین یو ماده ده، کله چې وجود ته داخلیږي، دا اصل کې دا باعث د سختم کیږي، باعث د سوی شکل هم کیږي. ورپسې هیروین د تریاکو دا دي.
په معتادو ښځو کې د ماشومانو د سوی شکل خطر د امیدوارۍ په کومه مرحله کې ډیر زیات وي؟
هر مرحله زن دغه زنګړتیاوی لري، هر مرحله زن د مشخصات لري. خزو کې حامله میندو کې اول مرحله یا اول تریمستر چې وي او ورځینه تر درې میاشت پورې دا چون هغه نطفه سازی ده او دلته خاص تدابیر الله تعالی نیسي چې ماشوم ته څنګه شکل ورکړي ټول اعضا او سیستمو ته، یعنی تهداب گذاری دلته کیږي. په دې کې هم ډیر مهم ده او په دوهم تریمستر کې دوهم درې میاشت کې هم نو په اوله میاشت کې د امیدوارو میندو ته ډیر موضر واقع کیږي. په دې سب چې هلته نطفه گذاری کیږي د اعضا او د سیستمونو د جوړولو لپاره اولینه گام دغه درې میاشتې اول ده. کله چې تعداد کوک شي تر آخره پورې دغه ټول جوړښت د ماشوم نیمګړتیاوې لري.
د یو مور ته چې هغه نشه کوي یا پلار ته چې هغه نشه کوي، دوی ته ستاسو توصیت څه ده؟ هغوی باید څه وکړي چې سوی شکل ماشوم نیمګړی ماشوم دنیا ته رانوړي؟
زما توصیت دا ده مورګانو ته چې یعنی مخدره مواد دا تجارب ثابت کړی ده چې مخدره مواد یو زمین اساس فاکتور ده د ولادي نیمګړتیا لپاره د ماشوم. نو په دې سب باندې زما په نظر حتی څوک چې یو دود د سګریټ استفاده وکړي هم په ماشوم په ترکیب کې په پیشرفت کې په رشد کې رول لري. بیا مخدره مواد یو د ډیر مهم عوامل او فاکتورونه دي چې زمینه مساعد سو اشکال د ولادي د ماشوم ده. نو کله چې ماشوم ولید باید مخدره مواد حتماً ورته توقف ورکړي. که توقف ورنکړي باعث د ولادي نیمګړتیاوې د ماشوم کېږي، څه مستقیمي او څه غیر مستقیمي، تر څو یو ښه ماشوم جوړي. اما زما په نظر که چیرې د وغوړي چې ماشوم دنیا ته راوړي باید درې میاشتې مخکې د مخدره مواد باید ترک کړي. ده په ده دلیل دا ده چې هغه کوم تغییرات چې راغلي چې ساختمانی تغییرات دي او هورمونی تغییرات دي په دغه درې څلور میاشتو کې بیرته خپل عادي حالت ته راځي او کله چې دا ماشوم جوړي هغه رشد او نمو به یې ډېر په علمي شکل سره به وکړي. نو
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده. د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ فدا محمد تر نشو مخکې ډلیوري کوله، خو د بیکار انډیوالانو له امله په نشو اخته شو او له درود څلوېښتو کالو راهیسې نشه کوي. فدا محمد چې ټوله سرمایه پر نشو لګولې زیاتوي چې نشو ډیر کمزوری کړی او د نشو له امله څوک کار نه ورکوي. دا چې دا 15 کلن بوډا نور له څه ډول ستونزو سره مخ دی دا به خپله د له خولې واورو.
ما کسب چې دی موټرونی ده، ما خپله ډېر وخت موټرونی وکړه، بیا په دې نشو سره اخته شوم. موټرونی سم پاس شو، یو کال په سکوټ کې کار وکړي، په سکوټو کې بیا زخمی شوم. از زخمی تو به سبا کسب وکړ پاس بعد نن سبا ته نشه ایلا داشتی واجه سب پر مخبل پیچه دیری بی پیچه دارم اما بعد از شبه کسا دانی بعد هم سرنم پر منظره هست سگریت مستکور پر سگریت وقتا هم یو اکال مر چرسی بو در اکال سر پر چرس وقتا سو در چرس سب بیا پر تاریاک وقتا سو تاریاک سب بیا پر پردور وقتا سو پردور سب پر چرا وقتا سو نشه می یو دو سلویش کار درو سلویش کار کیش بخواش تیر رو من شو ورزش کارم زی پا کاری انجینه شو اول پر اصاب با تاثیر کردی با سری وی سری در پیزه ساچی او دوام من پر طول بدن بندی تاثیر کردی. بیا زو چی هم زخمی هم دیر پنزویش مرمی لگه دارم او اسم پنزویش مرمی پر اناش که بندی دیرم پر برانی که بندی همه لیت سا هم اتا سا واتی اکو گنده دارم دیر زخمو جه نشه دیر زی پکرم تقریبا خام خواهر سلا کرو از پی برسلی تقریبا یو پنزر اسکاله که چی کورس نم سلی برانی پیاد را جی خوست دلته چې یم پیسې هم نه لرم چې ولاړ شم کور ته کاروبار مور څه څوک لکوي نه مور څوک اعتبار نه کوي همدې سړي وایي چندان څوک اعتبار نه کوي عجسا ولسنې موټر مې درلود په نیم نیم کې ماز ماس تللي زه نه شي په خاطر غلاب شی مانه کوي دا کباړې بولي پیپسې بولي چې بولي دغه موټر ولاندې به خپل ځای بنه شي به پیدا کوي دا د ورځې درې سوه څلور سوه تر پنځه سوه پورې مې پیدا کوي مې وینم سره به مې پر ډوډۍ ورکولې انورې به مې پر نشې ورکولې
آیا پوهیدلاست؟
آیا په هدلاس موتاجین ته نور خلکو ډیر پوستک په ناروغي اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر بریس احمدی معلومات واورو.
معتادین چې په کومو ځایونو کې اوسیږي، مثلا د کابل په سیند کې، د لښتو غاړو کې، یا مثلا په ډیرانونو کې، دوی ځای لري چې دلته مختلف نوع امتحانات دلته شته دي. جلدی امراض دوی ته انتقالیږي، او د نورو انسانانو په پرتله دوی په جلدی امراضو ډېر اخته کیږي. مثلا د جلد یو تعداد رشونه دي، یو سور رنګ اندفاعات دي چې دوی ته انتقالیږي. پلانتانی ناروغۍ دي، مثلا دوی د پیچکاری د لارې دغه مواد چې اخلي په میکروبونو اخته پیچکاری وي، بل ته انتقالی او هغې نه بل ته انتقالیږي. په یو درمی یا مردردانی دي چې دوی ته انتقالیږي، کوم ساحه کې چې پیچکاری کوي، دې ته موږ کیموسس وایو. یا د جلد هغه کوم برخه کې چې زرقي مواد دوی اخلي، هغه کاهش دوی نه سره مخامخ کیږي. او په هغه ساحه کې یو توروالی د پوستکي مال سره چې بالاخره د پوستکي لاندې هغه کومه واز ده چې دغه واز ته انتقالیږي، او هغې نه غوښې او هډوکي ته بالاخره دغه ساحه یا د عضوې د له منځه تلو سبب ګرځي. یا دا چې بایسته یو پړسوب کیږي چې هغه هم یو التهابي یا یو انتاني حالت دی چې یو میکروب مداخله کوي په مجموع د وینه کې. یو مثلا دوی همیشه د یو وچ جلد سره مواجه کیږي چې دا وچ جلد خپله مثلا د یو تکلیف کیږي چې هغه د اگزیما په نوم یادیږي. هغه هم خپله یو عمومي خارښونه تولیدوي، بل خارښ د دې باعث کیږي چې بیا هغه ځایان وګره، هغه ځایان چې وګرول هغه زخم کیږي. د هغې د لارې هم دوی یو خلاصه ساحه د میکروب یا د انتان دپاره جوړوي. دوی مردارو ځایونو کې اوسیږي، په ډیرانونو کې اوسیږي، په خیرن اوبو کې اوسیږي چې هغې اوبو کې ماشي شته، ساري امراض اغېزې کې شته. خپله د پیچکاری استعمال د یو نه بل مریض دوی کې زیات انتقالیږي. دوی خیرنو موادو نه استفاده کوي، د خوراکي خیرنو موادو نه، خیرنې اوبو نه دوی استفاده کوي. مجموع کې دغه ټول دې بچ کېږي چې معتادین ډېر د جلدي میکروبي امراضو نظر نور انسانانو ته ډېر اخته شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې د زهرا په نوم یو میرمن د سړک پر غاړه ناشته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه ل خپل څلورو وړو ماشومانو سره له ځان سره بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو بوتلا او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کندیم دا وړو وړو بچیان را پاته دی. اجی صاحب یو خیرات خوراک
کنه ددل ته څه کوي ته ناشته
کندم پیواز لکه زه یم یو خیر و خیرات ټولوما.
کمانډان صاحب دې ماشومان ته وګوره څومره تیز باران اوري، ټول په اوبو لمد خشته دي، خو دوی بیا هم نه را بیداره کیږي.
خوای ماشومان خو څومره شوخ وي، یوه شیبه هم آرام نه کینی.
کماندان صاحب هغه خود مالدار و خلق و اولادونه شوخی او لوبی کوي، زما بیچاره گئی ماشومان خو کمزوری دی، دلوگی نه ټول ورځ وی دی.
دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دانی پسند کیگی، دا چنگ خوب ده.
اوهو دی دو ماشومان خو سترگی رانی دی، فرانو سترگو وی دی.
کماندان صاحب ما خودر تو ویل چی کمزوری شی وی دی، دو دوی خوب هم دسته دی.
دا چنگ خوب ده، تا پرانو سترگو خوب لی دلی بی.
کماندان صاحب دا دې زه هر څه خورو ما خو دوی هیڅ نه بيداره کیږي، بيخيلې کمړي چی
رښتیا هم دا خو بيخيلې کمړي چی وي.
زمو بيچاره غان اولادونه خو په ژوندوني هم له کمړي چی وي، ژوند خو دې پښتادار خلکو دی، مون کله په ژوندیو کې حساب یو.
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناشته او چغې وهي؟ نه ستړی کیږي او نه غیر حاضریږي، دا یو کال کیږي چې هره ورځ په دې چوکي وینم.
نو څه وکم کماندان صاحب، مجبوره یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو.
کور دې چیرته دی؟
کور مې نه کور نه لرم، د سړک په غاړه ژوند کوم.
دروغ مه وایه، خامخا ته خبره شته. اشرفه
بله کماندان صاحب.
په دې ښځه کې خامخا ته فساد شته، دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چاوزې ته بوزو.
سمه ده کماندان صاحب، مخکې شه.
کماندان صاحب تاسو زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ؟ مرسته خو نه کوئ را سره، ناسته مو ځوروئ، او دې ته مولې بیاي څه ګناه مو کړی دا
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وي بیرته مو خوشې کوو
مخکې شړې نه خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته
قومندان صاحب او دې ته مې ولې بیاي دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوي قومندان صاحب عذر درته کوم پلاو درته غوړوم ما خوشي کوي ما خوشي کوي
راجا
السلام علیکم قماندان صاحب
وعلیکم السلام راځی راځی ډاکټر صاحب خیر راغلاس
خیر یو قماندان صاحب دا دغه ماشومان د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو
ښه ښه نو نتیجه یې څنګه ده
اندا ده قماندان صاحب ته یو ګوره ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئی مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرامه خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي
او قماندان صاحب دا دی تاسې وګورئ ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغۍ هم اخته شوي
څومره ګلالي معصوم او بېګناه ماشومان دي د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي ښه ته ودرېږز اکبر خان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب
وعلیکم سلام جوړ پخیر
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلورو ماشومانو دوسیه را سره پراته ده
ها ها
په معایناتو کې ثابته شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي
توبه خدایه توبه خدایه دا څنګه مورده
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي زه دا دوسیه دراسته ومه تاسې مهرباني وکړئ او د څارنوالۍ مربوطې شعبې ته یې واستوئ چې د هغې لارې محکمې ته ورسیږي
په دواړو سترګو قماندان صاحب همداسې به وکړم
دا ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان